السلام علیکم ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات خبرونه کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د فبروري له شپږویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یو نامه ویلي په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمېرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په نښه کړي اسلام آباد اتور ردوی. یو نامه د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې ده چې دا تاب ترخواله چې اټکل کېږي شاوخوا 14400 کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې له همدې اګست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یونامه او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي، خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کېږي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي که له پاکستان سره یې شخړې روانې پاتې شي په کابل کې به د پاکستان سفارت بند کړي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن سهشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت بندولو حتمی پریکړه نه ده شوې، خو ممکن داسې وشي. نوموړي دا هم ومنله چې پاکستاني الوتکو کابل ته نږدې پر بګرام پوځي اډه بمباري کړې ده، خو د سر او مال زیان یې نه دی اړولی. فطرت تور پورې کړ چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کړي دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې په بمبارۍ کې په سلګونو طالبان وژړي، ګڼې پوستې او د وسلو زیرمتونونه یې ویجاړ کړي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې د پاکستان لسګونه پوستې او پوځي اډې نیولي یا ویجاړې کړي او 1.5 پوځیان یې وروژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ بلوچستان لیبریشن آرمي وسله والې ډلې ادعا کړې چې د پاکستان هغه سرتیری وژلي دي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې نیولي وو. د بیلتون غوښتونکو ډلې د مارچ په دریمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غوښتل د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو له لارې هغه بندیان تبادله کړي چې د خبرو اترو وخت ختم شو. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ډلې په خوا د هغو سرتیرو یو ویډیو خپره کړې وه چې په خپلواک ډول یې کروالی تایید یا ردېدل ناشونی برېښي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډلې د پاکستان او امریکا لخوا ترهګره ډله بلل کېږي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په تازه بریدونو کې د ایران سپاه پاسداران، د قومندانۍ مرکزونه، د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او همداراز د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د توغولو اډې له منځه وړي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کمپر ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي، د امریکایي ځواکونو په پرله پسې عملیاتو کې د سپاه پاسداران، د قومندانۍ او کنټرول تاسیسات، د ایران د هوایي دفاع وړتیاوې، د توغندیو او ډرونونو د توغولو اډې او پوځي هوایي ډګرونه له منځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې سپاه پاسداران اعلان وکړ چې د سهشنبه په سهار د بحرین د شیخ عیسا په سیمه کې د امریکا پر هوایي اډې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې 40 بې پیلوټ الوتکې او درې توغندي توغول شوي او ادعا کړې چې د اډې د اصلي قمندانۍ مرکز له منځه وړل شوی، خو دغه ځواک د خپلې ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي بي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پاڼه او ازادي رادیو په نورو ټولنیزو شبکو کې شته. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرله پسې اوومه ورځ روانې دي. طالبانو حکومت وایي د پاکستان لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 113 تنه ملکی او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجاع او ماشومان په شهادت ورسول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پختونخوا په ډېرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي.
دا هم یوه غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هره تاڼه کې، یعنی دو ته ټارګیټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
په پاکستان کې د نامنه او پاړه دی وی چېډنې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې په 13 فبروري میاشت کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سیکورټی فورسز خاص کر په پولیس اهلکارو حمله پر لپسې زیات شوې. باجوړ د خبر پختونخوا نور قبایلی ضلع کې په هغه کې خیبر مومند او شمالي وزیرستان شامل دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم پلاره دي. او د افغانستان په اړه په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پر لپسې اووم ورځ روانې دي، د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه سه شنبه د هود یا کب 12 لا هم روانه ده، د دې نښتو د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یونما سه شنبه د هود 12 په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د روانې فبروري له 16 د مارچ تر 2 د لومړنیو ارقامو له مخې لږ تر لږه 1,46 ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2,40 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,40 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نښتو له پایله تر دې دمه د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د وژل شوي ولسي وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 130 ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
تر نن ورځې پورې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقص کړی. په یادو هوایي بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 113 تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجاع او ماشومانو په شهادت ورسول او 130 تنه نور چې د دې هم غوسه اکثریت یې شجاع او ماشومان تشکیلوي ټپیان شوي دي.
نوموړي دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکي وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یوه مدرسه او دغه راز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکي خلکو په نخښه کول په کلکه غندی او په خبره د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پختونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3 په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلي، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پختونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په صدوخیلو کې په دې شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومي په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې لښکې لوړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یونما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,300 کورنۍ بې ځای شوې. یوناما دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرخې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری وړتیا کمه شوې. په ورته وخت کې د دغه نښتو له امله د قربانۍ شویو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کلي او کورونه په نښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې له امله د یوې 15 میاشتنۍ لور او مېرمنې په ګډون د کورنۍ 100 تنه وژل شوي. ازادي راډیو ته وویل
یمو د خپل ودا په ګاډون یو ملیر و د دغه په ګاډون باندې څور لس کسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمانو په دغه کې درې شیناوي او نور هلکان او دوا کسون. زما دوا بچی پاتې دی او یو خزمې یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ورسول.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دی ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زموږ په منځ کې ولګېدل چې ما خپل پروت او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شو مخ مې راواړه او زنانه م الله بچکلې خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په ځای په ځای شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیان. پاکستان پولیس په نښه کوي او عام وګړي په نښه کوي کمپونه په نښه کوي کلیوالی کورونه په نښه کوي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرجوب لري د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نښتو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوارۍ سره په ګډه د پاکستان د بریدونو له امله د ماشومانو د مرجوب لري د راپورونو د تایید هڅې کوي. د دغه صندوق له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسمه خبره شوې راغلي د کرخې بلې غاړې ته هم ماشومان اغیزمن شوي او اوسمهال د امنیتي اندېښنو له امله نږدې 1,30 خونځي تړل شوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړې. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود 12مه په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوې او ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړي او لسګونه پاکستان ثانی پوځیانو ته مرګ ژوب لاړولی. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان 3 بی پیلوټا او 2 کشفی ډرون الوتکې راغورځولي. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پیله تر دې دمه 7 نه ډېر طالبان وژل شوي او له 2 ډېر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې سې شنبه د هود 12مه خپور کړې ویلي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د 2مې نېټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند 2 مرکزونه په نښه کړي او 70 تنې وژلي. خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تېرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کلونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه دخلې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالاتم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې ورسره مخ نه شي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګلي دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
مونږ دلته اووه څلوېښت کاله کاروبار کړی ده، روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا مونږ لګیا یو د ورځې زمونږ سوداګانې نه کېږي، مونږ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بېرته پرېږدي. حکومت خو ډېره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرینو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کېږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی، عدالت ته خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې د ناامنیو په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې په تېره فبروري میاشت کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي چې د روان کال د جنوري د میاشت په نسبت د فروری په میاشت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د بړ شوي کسانو شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د ادارې په وینا په تیر کال 2015 کې چې څومره ځانمرګي بریدونه شوي، د هغې بریدونو 50% صرف د جنوري او فروری په دوو میاشتو کې شوي دي. د ادارې په وینا چې د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې 1,470 کسان مړه او 333 کسان جوبل شوي دي. په مړه شوي کسانو کې 290 وسلوال، 690 عام اولس او 80 د سیکیورټي فورسز کارکوونکي وو. پی آی سی ایس ایس وای چې د فروری په میاشت کې د عام اولس په مرګونو کې 22%، د وسلوالو په مرګونو کې 21 او د امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 40% زیاتوالی راغلی. اداره وایي چې د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا او خصوصا په قبایلي ضلعو کې د بریدون له امله د مرګ جوبل شمېرې زیاتې شوي او یوازې په خیبر پختونخوا کې 53 د امنیتي ځواکونو سرتیري او 6 عام اولس وژل شوي. اداره وایي د فروری په میاشت کې په صوبه کې 3 ځانمرګي بریدونه شوي چې 10 کسان پکې وژل شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل چې پر له پسې د وسلوالو بریدونه سیوا کېدو له امله پاکستان د سفارتي خبرو په ځای په افغانستان کې د وسلوالو پټ ځایونه په نښه کړي او دغه عملیاتو ته د غزب الحق اپریشن نامه ورکړي چې لا هم روانه ده.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سیکورټی فورسز خاص کر په پولیس اهلکارو حملې پر له پسې زیاتې شوې. باجوړ دغه رنګ کومګه وګورو د خیبر پختونخوا نور قبایلي ضلع کې پاره کې خیبر مومند او شمالي وزیرستان شامل دي، پاره کې ډېرې زیاتې حملې وشي. د دې حملې وروسته پاکستان دا فیصله وکړه چې دا حملې پر له پسې د افغانستان خاوره استعمالیږي او دا غي پلانینګ هر سال تکیږي. نو دغه وجه نه پاکستان دا لازمي وګڼله چې د دې حملو د مخنیوي لپاره د سفارتي جبه پر ځای باندې د افغانستان سره د ټوپک وزور هم خبره وکړي. پاکستان التا ایئر سټرایکس وکړل او التا ایئر سټرایکس نه پس چې کله د هغې د بدل اخیستو لپاره د افغانستان چې کوم فوج دی هغوی په پوله باندې د پاکستان باندې حمله وکړله، نو پاکستان د هغې په جوابي کاروایی کې د باګرام پورې، کابل پورې، قندهار، پنجشیر، لغمان او داسې نور ځایونه چې کوم دی چې چېرته د هغوی تنصیباتو هغه نښه کړل، او دې وخت کې فی الحال یو نه ختمیدونکی جنګ چې کوم دی هغه په افغانستان باندې روان دی.
اداره د فروری په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې د رد الفساد عملیات وروسته په بلوچستان کې وسلوال بریدونه کم شوي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو سل شپږ اویا وسلوال مړه شوي. اداره وایي د کال 2018 د جنوري په اخري دوه ورځو کې په بلوچستان کې یو سل دوه اویا وسلوال وژل شوي، کوم چې د کال 2001 نه پس په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال وژل شوي. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د فروری په میاشت کې د ټولو غټ برید په اسلام آباد کې شوی چې پکې څلور دیرش کسان مړه او له یو سل شپېته کسانو زیات ژوبل شوي.
په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه مو راپور واورید او اوس هم پر ایران د امریکا او اسرائیل د وروستي برید موضوع ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم په لاره دي. مارکو روبیو یو ځل بیا پر ایران د بریدونو دفاع وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایران کې پر اهدافو د بریدونو لپاره د واشنگتن له پریکړې دفاع وکړه او دا بریدونه یې له یو قریب الوقوع ګواښ څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره یو وار له مخې اقدام وباله. روبیو خبرداری ورکړل چې د امریکا پوځ تر اوسه سختو ګزارونو ته لا نه ده مخه کړې. روبیو د مارچ په دویمه نیټه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په بشپړ ډول یو قریب الوقوع ګواښ شتون درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته د بندو دروازو تر شا په غونډه کې د قریب الوقوع ګواښ او پر وړاندې د ورده مخه اقداماتو په هکله توضیحات وړاندې کړل. روبیو زیاته کړه چې مونږ پوهېدو چې اسرائیل به برید کوي، مونږ په دې پوهېدو چې په نتیجه کې به یې په امریکایي ځواکونو برید کیږي. که د دوی تر بریدونو مخکې مونږ برید نه وای کړی، مونږ ته به ډېر تلفات وارد شوي وای. د روبیو د بیان په ځواب کې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه نیټه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې ښیي چې امریکا د اسرائیل په استازیتوب په خپل انتخاب جګړې ته داخل شوې ده. متحده ایالاتو او اسرائیلو د فبروري په 28مه نیټه پر ایران په پراخو بریدونو کې د دغه هیواد لوړپولي چارواکي د توغندیو ځایونه او پوځي زیربناوي په نښه کړي. دا هوایي بریدونه له کلونو راهیسې د واشنگتن او تهران ترمنځ تر ټولو سختې مخامخ نښتې ګڼل کیږي چې سمدلاسه سیمې ته وغځېدي. ایران په ځوابي اقدام کې د خلیج فارس په څو هیوادونو کې امریکایي اډې په توغندیو وویشتې چې د جګړې لمن د ایران او اسرائیلو له دښمنیو پراخه شوه او د سیمه ایزې جګړې د پیل اندېښنه یې رامنځته کړه. سره له دې چې په سیمه کې ځینو امریکایي اډو د مرګ ژوبلې او زیان راپور ورکړی دی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د اکثرو ایراني توغندیو مخه په هوا کې ونیول شوه او نسکور کړای شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو خبرو کې اشاره کړې چې نور اقدامات به هم وشي. ترامپ امریکایي رسنیو ته په څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې د بریدونو لویه څپه را روانه ده او زیاته یې کړه چې وروستي بریدونه د ایران پر وړاندې د دوامداره کمپاین پیل و چې هدف یې د ایران د پوځي وړتیاو کمول دي.
له خبرونو ور اخوا
او د همدې خبرونه وروسته راپور. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر ښځینه ښوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکامې شي تر څو له ښوونځي بهر پاتې نشي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لوڼې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال یې لوڼې له شپږم ټولګیو خلاصې خو سږکال ورته په کور کې نی چې دوی یې ناڅرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د خپلې یوازینۍ لور مور چې نه یې غوښتل نو مې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل دوای هر کله لور ترې پوښتنه کوي چې راتلونکی کال به هم ښوونځي ته ولاړ سي، خو په خبره یې دا لا جواب پات کیږي او یوازې له سترګو اوښکې بهیږي. د کابل ښار د نجونو د لومړنۍ دورې ښوونځي وی ښوونکي او د دوو زامنو او یوې لور مور چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه. فاطمه وویل چې دا شرایط اکثر نورو نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي. ډېره بده او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم سینف لپاره رېږي، د هغوی جوړا، د هغوی هغه مسلمیت چې موږ ګورو، موږ ته خپله د پوهنتون حال دا یادېږي. د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام ومومي، راتلونکي کښې به افغانستان کښې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاشت کې پوهنتونونه او بالاخره په 1403 کال کې د قوس میاشت کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خدا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو تر څنګ دې امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تېر 2015 کال د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي، تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارده ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سار ته ایله دی، که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي. خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
خود خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړن لږ وساتي، چې هر لحاظ نیوي کوشش دې دا وکړي.